افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهیروي خو مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونه کوو. د افغانستان یو شمیر پخوانی جهادي مشرانو او د پرزیدل جمهوریت نظام ځینې چارواکي د یو نوي ائتلاف د جوړېدو خبر ورکوي. دوی په ترکیه کې آنلاین غونډې وروسته په یو بیان کې چې پرونی رسنیو ته استول ویل چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د عمومي مجمع په نوم ائتلاف په افغانستان کې د یو نوي سیاسي پروسې پیل لري. همدې مشرانو پر افغانستان طالبانو د واکمنې دو په لومړیو کې د مقاومت د عالي شورا په نوم ائتلاف جوړ کړی و، خو په دې ائتلاف کې شامل حاجي محمد محقق بیګا ازادي راډیو ته وویل چې نوی ائتلاف تر پخواني هغه لوی دی.
دا دوهم ائتلاف دی چې د مقاومت د عالي شورا تر ائتلاف څخه پراخ دی، یعنی پر هغو 15 سیاسي جریانونو سربیره چې د مقاومت په عالي شورا کې دي شاوخوا 15 نور جریانونه هم د افغانستان د ژغورنې لپاره د عمومي مجمع په نوم په دې لوی تشکیل کې د مقاومت له عالي شورا سره یو ځای شول.
طالبانو حکومت د نوې ائتلاف د جوړېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې ویلي چې دغه څیرو د افغانستان خلکو ته خپله آزموینه ورکړې ده. د طالبانو حکومت د ناروې پر هغه پریکړه خفګان ښودلی چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړې دي. په یو بیان کې چې پرون ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خپور کړی، غوښتنه شوې چې ډیپلوماتیک اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنکړل شي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د راپورونو له خپرېدو وروسته ناروی د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه راټیټوي. په داسې حال کې چې ناروی له هغو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې یې له طالبانو سره خورا ډیر نږدې و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوی چې ډیپلوماتیک تماسونه هغه مهال ډیر اغیزمن وي چې د نظریاتو له اختلاف سره سره بیا هم دو اړخیز تفاهم او درناوی پراخ کړي. د نجونو پر طبي زده کړو د طالبانو بندیز پر ناروی سربیره د ملګرو ملتونو او د یو شمېر نورو هیوادونو غبرګونونه هم پارولی دي. د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ایډ مشر په دې هیواد کې د نجونو د بې وخته ودونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. جوئل سنفور په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو، ویلي دي چې افغان نجونې او ځوانې ښځې د داسې یوې راتلونکي مستحق دي چې له وختي او جبري ودونو پاکوي. د یو ایس ایډ لخوا د ورکړل شوو ارقامو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو چې عمرونه یې د 20 او 24 کلونو تر منځ دي په سلو کې 28.5% له 13 کلونو او 9.6% له 15 کلونو څخه په کم عمر کې واده شوي، او له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم له بندیز وروسته د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی سنفور دې ارقامو ته په اشارې سره وویل:
These statistics are alarming.
دا ارقام د اندېښنې وړ دي او د نجونو او ځوانو ښځو د حقونو د خوندیتوب اړتیا نور هم په ډاګه کوي. موږ باید د هغو عواملو د له منځه وړلو هڅه وکړو چې د بې وخته او جبري ودونو سبب کیږي.
له 13 کلونو په کم عمر او په جبري ډول د افغان نجونو ودونه په افغانستان کې یوه لویه ټولنیزه ننګونه ده، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې ناوړه دود په قربانیانو کې نور زیاتوالی هم راغلی دی. د روسیې ولسمشر وای د اورشنیک په نوم د توغندیو هغه سیستم به چې په دې وروستیو کې په اوکران کې وازمول شو په بیلاروس کې ځای په ځای شي. ولادیمیر پوتین پرون د بیلاروس په پلازمینه منس کې د روسیې او بیلاروس د عالی دولتي شورا غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې اورشنیک سیستم د را روان 2015 کال تر دوهمې نیمایي پورې په بیلاروس کې نصبېدلی شي. د پریکړې ته د موسکو د پوځي ستراتیژۍ او له بیلاروس سره د روسیې په اړیکو کې د یو نوي پړاو په سترګه کتل کیږي، او د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو د پیاوړتیا څرګندونه کوي. خو له بلې خوا په ختیځ اروپا کې د روسیې د پل د پراخېدو نښه هم ده. د رومانیا د اساسي قانون محکمې د دې هېواد ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج باطل کړل چې ورسره په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د اساسي قانون محکمې پرون وویل چې د انتخاباتو ټول نتایج حتی د دوهم پړاو رایې چې روانې وې باطلې دي. د لومړي پړاو انتخابات د موسکو یو پلاوي توندلاري کاندید کالین جورجسکو ګټلی و. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د بې پولې ډاکترانو ټولنه ایم ایس ایف وایي د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې پر روغتیایي خدمتونو ډیر ناوړه اغیز وکړي.
د یوې روغتیایي بشري ټولنې په توګه چې روغتیایي امکانات او کارکوونکي په تیره نرسانې او قابلې د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي، یوازې کولی شو چې د دې اقدام له کبله اندېښمن واوسو، خو طبعا نشو کولی په افغانستان کې د داسې یو روغتیایي سیستم په وړاندې بې تفاوته پاتې شو چې ښځې ګډون نه پکې لري.
د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکوونکو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې د داسې انځورونو کمپاین پیل کړی چې پکې نارینه ډاکتران پر ښځینه ناروغانو راټول دي.
متاسفانه په ای چند روز اخیر حتی
له بده مرغه انسټیټیوټونه یې هم د نجونو پر مخ بند کړل. انځورونه دا ښیي چې که تر راتلونکو څو کلونو ښځینه ډاکترانې ونه لرو نو ممکن بدې پیښې رامنځته شي.
په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان د اقتصادي راتلونکي په اړه د نړیوال بانک وروستي راپور ته کتنه کړې او د اقتصادي چارو د کارپوهانو نظرونه مو پرې راخیستې دي.
موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو، بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته، نور ترانزیت مختلفو آسیایي د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو او نړیوالو مسایلو کې به په سوریه کې د وروستي وضعیت حال ورکړو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بی پول ډاکټرانو ټولنه ایم ایس ایف وایي د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې پر روغتیایي خدمتونو ډیر ناوړه اغیز وکړي. د مرستندوی ماسی په یو تازه راپور کې چې پرونې په خپل وی پاڼه خپور کړ ویلي دي چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو ونډه د پام وړ روغتیایي خدماتو د راتلونکي لپاره ډیر اړین دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر تعلیم د بندیز پر وړاندې د غبرګونونو په دوام د بی پولې ډاکټرانو ټولنې ویلي دي چې دا اعلان په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو راتلونکي ګواښي. د خیریه ټولنې پر خپل ویبپاڼه په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د طالبانو دا پریکړه به په افغانستان کې د ښځو د روغتیا لپاره ډیر ناوړه عواقب ولري. که څه هم طالبانو د نجونو د طبي زده کړو د مؤسسو د بندولو رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دوشنبه په ورځ د افغانستان د طبي زده کړو زده کوونکو نجونو ته وویل شول چې له دې وروسته د زده کړو ته نه راځي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف مشر میکایل لی پای بګال ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بی پولې ډاکټرانو ټولنه په دې مهمه مسله کې بې تفاوته نشي پاتې کېدلی.
د یوې روغتیایي بشري ټولنې په توګه چې روغتیایي امکانات او کارکوونکي په تیره نرسانې او قابلې د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي، یوازې کولی شو چې د دې اقدام له کبله اندېښمن واوسو، خو طبعا نشو کولی په افغانستان کې د داسې یو روغتیایي سیستم په وړاندې بې تفاوته پاتې شو چې ښځې ګډون نه پکې لري. داسې یوه تګلاره به پر ټوله ټولنه په تیره د خدماتو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي پر چاره ناوړه اغیز ولري.
ښاغلی پای زیاتوي چې که نجونې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ولاړې نشي او په روغتیایي تعلیمي مؤسسو کې ښځې زده کړې ونه کړي، نو د روغتیا د برخې راتلونکي مسلکي کارکوونکي به له کومه شي او څوک به هغو ښځو ته خدمات وړاندې کوي چې په خورا بد حالت کې دي؟ د نوموړي په وینا په افغانستان کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو لپاره اړتیا خورا زیاته ده او باید ډېرې نورې ښځینه روغتیا پالې وروزل شي. د بی پولې ډاکټرانو د خیریه ټولنې څخه باندې 140 کارکوونکي ښځې دي او دا ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله یې له 22,300 میرمنو سره د زیږون پر مهال مرسته کړې ده. دا ټولنه په افغانستان کې 8 پروژې لري چې په هلمند، هرات، خوست، کندهار، کندوز او بامیان ولایتونو کې خلکو او پتیره د ښځو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کوي. په طبي تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو، د ښځو د حقونو د مدافع ډلو او د یو شمیر حکومتونو غبرګونونه هم پرولې دي. ملګرو ملتونو دا اقدام له ښځو سره لوی تبعیزي چلند وبله. د افغانستان د نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل طالبانو د جنسیتي تبعیض پالیسۍ ته زور ورکړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل دا اقدام غیر عادلانه او د منلو وړ نه دی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د طبي زده کړو له بندېدو سره د افغانستان راتلونکي له منځه ځي. په هیواد کې دننه هم نه یوازې فعالانو او محصلانو دا کار وغنده، بلکې د کرکټ دوو مخکښو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی هم د اعتراض غږ اوچت کړ. خو د طالبانو حکومت نه تر اوسه د نجونو پر طبي زده کړو بندیز رسمن تایید کړی دی او نه یې د دې اعتراضونو په ځواب کې څه ویلي دي.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندولو د غبرګونونو په دوام کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې د تاسې انځورونو کمپاین پیل کړی چې په کې نارینه ډاکتران پر ښځینه ناروغانو راټول دي. د دغه کمپاین په ترڅ کې له طالبانو دا پوښتنه هم شوې چې که ښځینه ډاکتران نه وینو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندولو په خبرګون کې د ټولنیزو رسنیو زینو فعالانو اعتراض پیل کړی دی. دغه فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او طالبان مخاطب کړي چې که خزینه ډاکټران نه وي نو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي. په دغه انځورونو کې ښکاري چې پر یوې امیندواره حامله میرمن په یو روغتون کې د خزینه روغتیا پالانو د نه موجودیت له کبله سړی راټول دي. فعالانی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ممکن داسې ورځ هم راشي چې میرمنې په نارینه روغتیا پالانو د درملنې لپاره اتکا وکړي. معترضو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د ورته انځورونو په خپرولو سره پر افغان میرمنو او نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. همایون چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ ځینې داسې انځورونه جوړ او پر خپل فیسبوک پاڼه خپاره کړي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه انځورونه چې مصنوعي ځیرکتیا جوړ کړي لري به نوي چې د افغانستان د طبابت راتلونکي هم همداسې شي. که د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې نه شي، موږ به د یوې نارینه طبي ټولنې شاهدان اوسو.
مجدا یو افغان انجلۍ ده چې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د دروازو له تړلو وروسته دغه انځورونه د اعتراض په بڼه ډیزاین کړي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په ای چند روز اخیر حتی انستیتیوت ها برو دخل
لبد مرغا انستیتیوتونه یه هم دنجونو پر مخ بند کرل دا کر غیران عمل ده ایزه که چه تر راتلون کچو کلونو بموک هیت خزینه داکتر رو نلرو هیت سوک باید پا دی آره چوب پاتی نشی. دیوی هنرمند پتوگا می مخ که پا دی آره هنری اثار لرلی دی او دا ظلم دنجونو لپاره دی ای آی انزورو نجور کری دی زکا دی موضوع طول حق حیران کری. انځورونه د خې چې کتر راتلونکو څو کلونو خزینه ډاکټرانی ونه لرو نو ممکن بده پیښه رامست شي.
د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته پر افغان جنو د خونځیو د بندولو او په ورته وخت کې د پوانتونونو د دروازو له تړلو وروسته روانه اونۍ هغوی طبي انسټیټیوټونو ته له تګ هم منع کړي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه او د ځینو هیوادونو د اسلامي همکاریو د سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو بشري حقونو بنسټونو تند غبرګونونه راوپارول او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو پر وروستۍ هیلې هم خاورې واړولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اسلام آباد کې د ازبکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې ویلي دي چې د افغانستان له لارې د دې دوه هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پروژې ګټه به ټولو ښکېلو هیوادونو ته ورسیږي. اسوشیټد پریس پاکستان خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د ازبکستان سفیر علي شیر تختایوف له خواجه آصف سره په پرونۍ کتنه کې ویلي دي چې د ترمز کابل او پېښور ترمنځ د اورګاډي د پروژې بشپړېدل به د منځنۍ او جنوبي آسیا ترمنځ د سیمه ییز اتصال په برخه کې مهم رول لوبوي. د ښاغلي تختایوف په وینا له دې لارې به په کال کې 40 میلیون ټنه سوداګریز مالونه له پاکستان څخه ازبکستان ته زیاو په لګښتونو کې به تر 50% پورې کموالی راشي. د ترمز کابل پېښور د اورګاډي پروژه چې په افغانستان کې به اوږدوالی 640 کیلومتره وي د پلان له مخې له بلخ، سمنګان، بغلان، بامیان، میدان وردګ او لوګر ولایتونو تر تېرېدو وروسته د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ له لارې خیبر پښتونخوا ایالت ته ننوځي او تمه ده چې تر هند پورې به دوام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم د ځواکونو پر وړاندې د یاغیانو پرمختګ لا هم روان دی. تېره شپه یاغي وسلوال د سوریې د حمص ښار پر لور وړاندې ولاړل او کورد جنګیالیو د سوریې پر ختیځو دښتو ولکه ټینګه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې دې پرمختګونو د سوریې په جنوب کې د بشر الاسد د حکومت پر ضد پاڅون نور هم پیاوړی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
اسلام پالو اروپا کو پر حمص ښار حملو ته زور ورکړی او څارونکي وایي چې که پر دې ښار بشپړه ولکه ټینګه کړي نو د سوریې له پلازمینې دمشق سره به د دې ساحلي سیمو چې د بشر اسد پلوي علوي اقلیت پکې اوسیږي او د اسد متحد هیواد روسیا هلته ځمکنۍ او سمندري اډې لري ارتباط پرې شي. پاینه هلکې لسیمې څخه سرچینو رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې د سوریې د کردانو په مشرۍ یو اتحاد چې متحد ایالات ملاتړ کوي پرون د رزاور ښار ونیو. د ښار د سوریې په ختیځه بیدیا کې د سوریې د حکومت مهم مرکز بلل کیږي. په تیره یوه اونۍ کې د دې هیواد په شمال لویدیځ او مرکز کې د حلب او حمال سقوط وروسته د رزاور دریم لوی ښار دی چې مخالفین ولکه پرې ټینګوي. لبلې خوا د سوریې په پاوڅ کې دوه سرچینو رویټرز ته ویلي دي چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم ائتلاف له عراق سره د سوریې په ګډ سرحد کې ابو کمال سیمې ته ننوتی دي او په جنوبي ولایت درا کې هم سیمه ایزو وسلوالو او پخوانیو یاغیانو د 250 لوا په نوم د سوریې د پاوڅ لوی مرکز نیولای دی او یاغي ډلې د اردن د سرحد پر لور د پرمختګ په حال کې دي. د خبره د یاغي وسلوالو دوه سرچینو رویټرز آژانس ته کړې ده. د سرچینو ویلي دي چې وسلوالو له اردن سره په ګډ سرحد کې د نصیب په نوم پر سرحدي لار هم ولکه ټینګه کړې او د دوی په وینا په دې ځای کې مسافر وړونکي بسونه او بار وړونکي موټر ځای پر ځای ولاړ دي. د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې له څو کلنې خاموشۍ وروسته ناڅاپه په ادلب ښار کې له خپلو مرکزونو راووتل او د جګړې په دواړو جبهو کې پرمختګ وکړ. د بشار اسد رژیم دیارلس کاله مخکې وروسته له دې چې روسیې، ایران او د لبنان حزب الله ډلې مرستې ته ورودانګل هغه سیمې بیرته ونیولې چې یاغي ډلو ترې نیولې وې. خو په دې وروستیو کې چې د منځني ختیځ شرایط ناڅاپه بدل شول د ډلو ته یو ځل بیا موقع په لاس ورغله چې خپلې حملې بیا پیل کړي. یو جګ پوړي ایرانی چارواکي چې هیواد اوس اسرائیلو ته پر ګواښونو تمرکز کوي ویلي دي چې تهران به سوریې ته نور توغندي بې پیلوټه الوتکې او پوځي سلاکاران ولیږي. د سوریې د یاغیانو مشر ابو محمد الجولانی له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د دوی هدف د سوریې بیا رغونه ده څو په اروپا او لبنان کې ډیره سوریایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د نومبر له 28 رئیس چې د وسلوالو یاغیانو پرمختګ پیل شوی دی دا د الجولانی لومړی مرکه وه. نوموړی مخکې د القاعده شبکې له متحدانو څخه و خو په 2014 کال کې له دې شبکې څخه جلا شو او د حیات تحریر شام په نوم جلا ډلې جوړ کړه.
وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان د اقتصادي راتلونکي په اړه د نړیوال بانک وروستي راپور ته کتنه کړې او د اقتصادي چارو د کارپوهانو نظرونه مو پرې راخیستي. خو اوس به ننګرهار ته لاړ شو. د جلال آباد ښاروالۍ په ښار کې امپلې لارې رغوي. د چارواکو په خبره دغه لارې په تیرو کلونو کې د اوبو د خلکو د زیات تګ راتګ او د نه پاملرنې له امله تخریب شوې وې چې له امله یې ښاریان له ستونزو سره مخ وو. ښاریان هم خوښ دي چې ورته لارې رغول کېږي خو غوښتنه کوي چې د دغو لارو او نورو ټولګټو پروژو او پارکونو ساتل یوازې د حکومت دنده نه ده بلکې د دوی دنده هم ده.
د ننګرهار خروال مولوی نقیب الله طارق د طالبان واک لاندې باختر اجنس ته ویلي چې د 403 کال پراختیايي پروژو په ترس کې د خارخ کولار مستقولو په خاطر د شپږ زره متره مربع پلو لارو جوړولو چارې پیل کړې دي. د هغه په خبره د یادو لارو جوړولو لپاره 10.5 میلیون افغانۍ ځانګړي کړې دي. خبر کې راغلي چې ټولې ځانګړي شوي افغانۍ د خاروالۍ خپل عواید دي او د شپږو میاشتو په موده کې به پیل شوي کارونه پای ته ورسیږي. خاریان وایي د بارانونو د بیروبار زیاتوالی او د یو شمیر هټیوالو د بې غورۍ له امله ګڼې پلې لارې ویجاړې شوي او خلک پرې د تګ راتګ پر مهال ستونزو سره مخ دي. محمد عمران ازادي راډیو ته وویل
د دې سره زمونږ ګران د ښار اوسیدونکي ډېر د مشکلات سره مخامخ، خصوصا د باران په وخت کې، د ژمي په موسم کې. نو دا یو ډېر نیک اقدام ده چې زمونږ د ښاروالۍ لپاره نه ترسره کیږي، نو موږ ډېر خوشحاله یو په دې باندې.
د جلال آباد یو بل اوسیدونکي شریف الله راته وویل د لارو پر جوړېدو خوښ دی، خو له خاروالۍ هټیوالو عوامو ښاریانو غواړي چې د دغو لارو سرکونو له تخریبولو او د چاپیریال له ککړتیا ځانونه وساتي.
خراب شوي وو، معیاري جوړ شوي نه وو، اوس دوی هغه پخه معیار سره برابر کړي تر څو وطنوال ته په ښه توګه استفاده وکړي. دا عموما لکه څنګه چې صفایي د ایمان جز دی، باید هیوادوال په دې کې رغند او رول ولوبوي تر څو پورې پیداروونه او د ښار هغه ساحې چې کوم کې نه صفا سکېږي، پارکونه د دې ښه پالنه وکړي. کولا کې عمده رول لري، ځکه چې همدغه پیداروونه همدغه پارکونه دي چې ښارونو ته ښکلاګانې ورکړي دي.
د جلال آباد په ښار کې د ښاروالۍ لخوا د نږدې 11 میلیونه افغانیو په داخلي بودیجه په داس حال کې د 6000 متره مربع پلو لارو جوړولو چاري روان دي، چې په یاد خار کې ګڼ سرکونه او نورې پلي لارې هم کندو کپر شوي، پرې تیریدونکو موټر او خاریان ګڼو مشکلات سره مخ دي او دا هم اساسي رغول غواړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 متره.
ازادي راډیو څلور وشتا ته.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد راتلونکو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د 2023 کال په ترڅ کې د وړم کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کمیدو علت د اسلام آباد تجارتي انتقلارې بللې دي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې له پاکستان سره باید تجارتي ستونزې حل شي، خو ځینې ټینګار کوي چې بدیل لارې باید وموندل شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د نړیوال بانک په باور د افغانستان په اقتصاد کې د ټیټې ودې نقشې ښکاري. خودي بانک په خپل نوي راپور کې چې د دسمبر په 4مه یې خپور کړ، خبرداري ورکړ چې دا اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکي څرګند نه ده. نړیوال بانک تر همدې راپور نشته اونۍ مخکې په یو بل راپور کې ویلی وو چې د افغانستان صادرات سږ کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوي دي، چې اصلي علت یې د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو پخوانی مشر رازرخشا فیزي چې په 2008 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه هم جوړه کړه او ازادي راډیو ته وویل چې له ګاونډیو سره تجارت ډیر ګټور دی، خو شرط یې دا دی چې دا سوداګري عادي روانه وي.
اول دا د سوداګري مده ډیر کمیږي او کرایه ډیر لږ راځي او نور اسانتیاوي لري، مثلا سر الفساد شیان او پیښور سره چې رابر شي راځي افغانستان ته په عین ورس کې راځي. یا د افغانستان څخه د لمدی میوی که د کمدار څخه لار شي پاکستان ته، یا د شمالي څخه لار شي یا د مشرقي څخه، دا په عین ورس کې هلته رسیږي. تر موکین ته ضرورت نشته، نور یخشلدار کنټینرور ته ضرورت نشته.
نړیوال بانک له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه، د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون، د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه او وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیه اخیستل ګڼي، او زیاتوي چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته د افغانستان د صادراتو یو عمده قلم سکاره و، چې اوس پاکستان د افغانستان د سکرو پر ځای له خپلو سکرو استفاده کوي. د راپور له مخې پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات سږ کال 1.5% کم شوي دي، او افغانانو له دې درکه د کال تر وروستیو نږدې 1.5 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. حال دا چې پروسږ کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو ډبرو عواید 209 میلیونه ډالر ته رسیدلي وو. د ازرخ شافیزي په نظر پاکستان هغه وخت د افغانستان پر مالونو تعارف زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچن شي.
کله چې سیاسي مناسبات څنګهل شي، بیا پاکستانیان تعارفي جګی دی میوي په مقابل وو، د لمدی میوي په مقابل تازه میوي او د ترکارایو، او دا هلته په سوور ستکیګه لبینه زی تباکی، نو دا اکثرا سیاسي چینه لري.
د 2023 کال د اگست له 15 مخکې د جمهوریت نظام په وخت هم له پاکستان سره د افغانستان په تجارت کې ستونزې وي، د دې ستونزو د لمنځه وړلو په خاطر په 2018 کال کې د افغانستان د وخت حکومت د ایران او هند لاستازو سره د متبادل تجارتي لارې په اړه خبرې وکړې او درې سره لوري موافق شول چې د چابهار په بندر کې به افغان او هندي سوداګرو ته د تجارت اسانتیاوي برابر شي. د چابهار د بندر له موافقه وروسته افغان حکومت تور پوری کړ چې پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو په برخه کې مشکلات زیات کړي دي. همغه وو چې په 2018 کال کې افغان حکومت له هند سره لومړی هوایي دهلیز پرانست چې تازه وو چې میوه هند ته صادر کړي. په بل کال د وخت حکومت د لاجورد لارې د پرانستو اعلان وکړ چې د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه ترمن تجارتي لارې پرانستل شي. د اقتصادي چارو کارپو او د پانتون استاد تاج محمد تلاش وړاندیز کوي چې اوسنی چارواکي هم باید په متبادل لارو غور وکړي.
که پاکستان دا مشکلات جوړوي بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد دننه حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته او همدارنګه د چابهار د بندر للارې نه نور ترانزیت مختلف و آسیایی د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
له شغلی تلاش سره د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی لدی ارخم نظر دی چې د افغانستان او پاکستان تجارت د دواړو هیوادو لپاره ډیر ګټور دی. خوشاغلی حافظی وای چې یو هیواد د بل ځای نشینی ولی
دا چې ځین خلک وای چې یو بدیل ورته پیدا کو، زه په دې عقیده نه یم چې د جغرافیایي جبر بدل کو او منګ پاکستان پر ځای مثلا ازبکستان سره مناسب ټینګ کو. هغه ځانته خصوصیتونه لري، مزیتونه لري، دا ځانته لري.
د دغو ځانګړو خصوصیاتو په اړه شاغلی حافظی زیاتوي،
موږ ورته شیان دی بل هیواد څخه وارد کو، دا نشته. یوازې هندوستان نی لري هغه شیان چې د هندوستان مال هم کچیر د چابهار څخه راشي هغه ډیر ګران تمامیږي او وخت پکې ډیر تیریږي. هغه هم بیا د مځکې له لارې د واګې د بندر څخه کولی شي چې افغانستان ته راشي.
پاکستان له خپلې خاورې د هندي ترانزیت مالونو له تیرېدو سره مخالفت کوي. کنه دا لاره د افغانستان لپاره ډیره لنډه ده. له تورخمه تر واګې پورې واټن 260 کیلومتر دی. او سوال دا دی چې له پاکستان سره د افغانستان تجارتي روابط څرنګه شکیدای شي. په کابل کې میشت د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ کمیسون ته جوړېدو وړاندیز کوي.
کچېری یو ګډ اقتصادي او سیاسي او نظامی کمیسون جوړ شي، هم د پاکستان لخوا هم د افغانستان لخوا، او دا ټول مسائل وخت فوقتن چیړي او عاجل پریکړې پکوي. دا به ډیر ګټور تمام شي. کمیسون دی یو وی ام د اقتصاد آباد چیړي، ام د سیاست چیړي، ام د نظامی چیړي، ام د استخباراتي چیړي، خو عاجل د اجرات پکوي او ښه قوي صلاحیتونه او مسولیتونه دي د کمیسون ته ورکړل سي، هم د افغانستان د خوانه هم د پاکستان د خوانه چې یو ګډ کمیسون وي. زه فکر کوم چې ډیره د معاصر لارې به وي.
نو ویټلای د پاکستان لاري لا افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د مزکل لارې تجارت ته هلمن نه دی. نو سره لدی شي په کابل کې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني، سش کالې د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار بندر د پراختیا لپاره لسکلن تړون لاسلیک کړ او ژمنه یې وکړه چې 320 میلیون ډالر به هلته پانګونه وکړي.
ستاسو ل پیغامونو
دیوانم مدینه ده د یولسن ټولګي زکون کې یم له طالبان څخه دا غوړ سم مکتب خلاص کې موږ د لیکانو غند حق لرو، بشریت لرو، د موږ کالی اسلامي دی، جاب اسلامي دی، موږ په هیڅ لدی سره د موږ راتلونکي خرابېږي، ځای کې موږ دې باید موږ راتلونکي خراب نه کې ځای نه کې موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کې
موري خوښینه خپل راتلونکي خپل لاس کې نه ده. زمو مکتبونه باید په هر حال کې خلاص یا کینړیوال پرسمت پیژنې کینې پیژنې مکتب مو باید تعلیم او خپل هوا جوړ کو، څنګه چې تعلیم په نرو خدای فرض نو څنګه چې د الکانو مکتبونه خلاصي باید جنو مکتبونه هم پرانستل شي.
زمانه کول میناله چلو رمینه نه یو سدن کې په انم ټوکی
شونځي ته کوم لاره چې موږ انتهام ورکوم چې به خپل شونځي شروع کوو هغه چالت وره لمس طالبان به توای چې لاس یې ته پر پورت چني وصل هغه ته مې چې موږ کوم صد لوډه لچ موږ به خپل ځای ته ورس خپل ټولګي خپل شونځي خپل څه به زکو هغه چې نن موږ وراله د مشتول چې ته لاس یې به پر تکشن
ستاسي پیغام ستاسي نظر